د سهار لس بجې شوې دی. ازادي راډیو خبرونې اورئ. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 په هم اورېدل کېدای شي. په یوې بلې پښتو خبرونې کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې آی صافیه نړیوالو سلساتو ځواکونو د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه وغندل او وایي د دغو بریدونو د بندولو لپاره د افغانستان د دفاع له وزارت او دغه راز د پاکستان له حکومت سره په ګډه کار کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم پر دې سرخی چې د کابل په یو شمېر څنګلورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې ولې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. خو تر هر څه مخکې به ناجیه صافی ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د خبرونو سرټکی اوریدل. د کونړ په مرور ولسوالۍ کې سلګونو سیمایزو خلکو د پاکستانی طالبانو پر وړاندې ولسی پاسون پیل کړ. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې د ګومل ولسوالۍ د امنی قومندان پر کور وسله وال ابریت شوی او راپورونه وایي چې د سوریې د حکومت په لسګونو ټنګونه دویم لوی خار حلب ته په نږدې کېدو دي. بشپړ خبرونه. آی صافیا نړیوالو سلساتو ځواکونو پرون د پاکستان له خاورې پر افغانستان راکټي بریدونه وغندل. تر دې مخکې دغو ځواکونو د دغو حملو په اړه خبري خولې وه. له څو میاشتو راهیسې د افغانستان پر سرحدي سیمو په خاص ډول د کونړ په دنګام او شیګل ولسوالیو د پاکستان له خاورې توغندي ویشتل کېږي چې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه حمله او په افغانستان کې د نامنیو د یو شمیر پیښو په غبرګون کې د افغانستان ولسی جرګې پرون پریکړه وکړه چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به د جرګې ته د استجواب لپاره د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د امنیتي ارګانونو مسولین وروغواړي. ولسمشر کرزی له خپل تاجکستاني سیال سره د دواړو هیوادونو پر پوله پر روانو نامنیو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر د ټلیفون د لارې د تاجکستان په خرو خرګوټي کې د ځینو تاجک امنیتي ځواکونو په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او بیا دواړو مشرانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې د نامنیو پر مسلې خبرې وکړې. تاجکستان سمودا مخکې د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو په هدف عملیات وکړل چې په نتیجه کې ګڼ مخالف وسله وال ووژل شول او ځینې ونیول شول. د عملیات په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې هم ناامني زیاته شوې ده. د کونړ په مرور ولسوالۍ کې سلګونو سیمایزو خلکو د پاکستاني طالبانو پر وړاندې ولسی پاسون پیل کړی چې له امله یې دوه وسله وال طالبان ټپیان شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دغو پاکستاني طالبانو د خلکو په زورونې لاس پورې کړی او خلکو ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي چې په دې ولسی پاسون کې کابو 300 کسانو برخه اخیستې ده. د کونړ ولی سید فضل الله وحیدی هم دغه ولسی پاسون تاییدوي خو نور جزئیات پرې اړه نه دي ورکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د ګومل ولسوالۍ د امنی قومندان پر کور وسله وال برید شوی او د کورنۍ یو غړی وژل شوی او بل یې ټپي ده. د دې ولایت امنی قومندان دولت صدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د خدای نور د کورنۍ یو غړی وژل شوی او د ورور سخت ټپي ده. نوموړي وویل چې تر اوسه نه ده معلومه چې پیښه سیاسي اړخ لري او که د شخصي دښمنۍ له امله شوې. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه د لنډې شپې وروسته. راپورونه وایي د سوریې د حکومت په لسګونو ټنګونه دویم لوی خار حلب ته په نږدې کېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد رژیم د یاغیانو په وړاندې د یوې سترې حملې تابع کوي. د حلب خار په کوڅو کې د دولتي سرتیرو او یاغیانو ترمنځ د جګړو راپورونه هم ورکړل شوي دي. له بلې خوا ګاونډیو هیوادونو ته د سوریې د ملکیانو تېښته لا هم روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي تېره شپه 300 کسان له پولو ترکیې ته اوښتي دي. ترکیې چارواکو اعلان کړی چې د سوریې د کډوالو لپاره به د سرحد دروازې پرانیستې وي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو پرون په انقره کې وویل د سوریې ولسمشر دا غوره ګڼلی چې پر خپلو خلکو برید وکړي.
انسانان کندي ترجیحلري له یارګلنل د هر یو پاړه قضاوت د خپل خوښې لمخې و. که د غوره ګڼلې چې د خپل سري پوځ لخوا پر خپل خلکو برید وکړي، د دې پر ځای چې ورسره متحد سي، د ټوپونو او ټانکونو په مرسته ورباندې حمله کوي، چې په نتیجه کې زموږ 20,000 ورونه مري. یوازې یوه لر راته پاته ده. موږ د خپلو مظلومو سوریایي ورونو تر څنګ درېږو او درېدو ته ادامه ورکوو.
په عین حال کې روسیې د سوریې حکومت ته ویلي چې د کیمیاوي وسلو د کولو ګواښ د منلو وړ نه دی. دمشق د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې کیمیاوي وسلې لري، خو څرګنده یې کړه چې له دغو وسلو به د یاغیانو په ځپلو کې استفاده ونه کړي. وی ویل کېدی شي له دې وسلو د هر بهرني یرغلګر په وړاندې استفاده وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد له سیلاب ځپلو سره ژمنه وکړه چې دولت به ویجاړ کورونه بیرته جوړ کړي. نوموړي پرون د تور سمندرګي په خوا کې کریمسک سیمه چې طبیعي آفت ځپلې وکتله. په ویډیو کې پوتین تر ټولو سخته سیلاب ځپلې سیمه ګیلنګ ژک کې امیدوارو میندو ته په وینا کې یو ځل بیا سیمه ییز چارواکي تورن کړل چې په وخت خلکو ته د سیلاب د ډېرېدو له کبله خبرداری نه و ورکړی. د جولای میاشتې په 10 سختو سیلابونو 121 کسان مړه او تر 3,000 زیات کورونه زیانمن کړل. تر یوې میاشتې په کمه موده کې دا درېیم ځل دی چې د روسیې ولسمشر دغه سیلاب ځپلې سیمه ګوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د مختونی له پارلمان سره ژمنه وکړه چې له یونان سره به د دې هیواد په نوم د لانجې په حل کې مرسته وکړي. بانکی مون د مختونی له ولسمشر جورجی ایوانوف سره تر کتنې وروسته پارلمان ته وویل:
زما شخصي استازی ښاغلی ماتیف نیمیتس به یونانی چارواکي له هغه مسایلو خبر کړي چې موږ باندې خبرې کړي. دوی به په دې برخه کې نور هم په جدیت سره دخیل سي چې د دې لانجې د حل پروسه ژر تر ژره اسانه سي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې اړه خوشنۍ څرګنده کړه چې د مختونی د نوم پر سر د دې هیواد او یونان ترمنځ لانجې د سیمه ییز پرمختګ او همکاري مخه ډپ کړې ده. مقدونیا او یونان له 1991 میلادي کال راهیسې په پخوانی یوګوسلویای خپلواکي ونیوله د نوم په برخه کې ستونزه لري، ځکه نو یونان د ناټو په پوځي تړون کې د مختونی د غړیتوب مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق لپاره د دې ادارې د مرستندوی ماموریت موده د یو بل کال لپاره وغځوله. هغه پریکړه لیک چې په دې اړه پرون په اکثریت رایو سره تصویب شو، د دې شورا 15 غړو د عراق حکومت وهڅوه چې د ډیموکراسۍ د تقویه او قانون د حاکمیت، د امن او امن نظم د ښه کېدو، د ترورزم او فرقوي تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې لپاره کارته ادامه ورکړي. امنیت شورا ټینګار وکړ چې ځینې چیلنجونه اوس هم شته چې د معنی لرونکي سیاسي ډیالوګ او ملي یووالي طریقه پر مختګونه بیدار کېدو ته اړتیا لري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشره کاترین اشتن د یونان د بهرنی چارو پخوانی وزیر په بشري حقوقو کې د دې ټولنې د سنگړی استازي په توګه ونمو. د دې نوې دندې هدف دا دی چې په دې ټولنه کې د بشر حقوقو عالی مقام ورکړ شي. سټافروس لامبرینی دیس د دې مقام تر منلو وروسته څرګندونې وکړې او په دې اړه وویل:
I can assure you that I will
تاسو ته ډاډ درکوم چې په ټول وسه او توان هڅه کوم چې په اروپای ټولنه کې د بشر حقوقو مؤثریت او څرګنده پالیسی پراختیا ومومي.
د یونان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر په دې څوکۍ د ټاکل کېدو لپاره د فرانسې د بشري حقوقو له سفیر او د اروپای چارو له پخوانی فنلندي وزیر سره په رقابت کې و. او که څه هم د اولمپیک د 2012 میلادي کال مسابقې به تر جمعه پورې په رسمي ډول پیل نشي، خو په انګلستان کې د ښځو د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. په پرونیو مسابقو کې د برتانیا د ښځو ټیم د نیوزیلند له ټیم، فرانسې د امریکا او جاپان ټیم د کاناډا له ټیم سره سیالي وکړه. په همدې حال کې د برتانیا د دفاع وزارت ویلي چې یوې جټ الوتکې ته امر شوی و سو د چهارشنبې په ورځ د لندن پر فضا الوتنه وکړي. په دغو مسابقو کې افغان لوبغاړي هم په بېلابېلو برخو کې له دې جملې تکواندو، جودو او سوکوهنه کې ونډه لري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه وغندل. امریکا غواړي د شینډن هوایي اډه په اساسي ډول ورغوي او د پلوټانو د روزنې یو مرکز هم پکې جوړ کړي. د کابل خاریان شکایت کوي چې ښاروالۍ د قلعه زمان خان د سیمې د لوی سړک په جوړولو کې پاتې راغلي.
څلور کاله مخکې دا کورونه د خلکو چپه کړه او د نن پورې نه سړک معلوم ده نه خود نه باد.
د اونۍ بحث مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورې د کابل په یو شمیر څنګلورو ولایتونو کې د ناامنۍ او د زیاتوالي عواملو ته ځانګړی شوی.
زه په دې باور نه یم چې که دښمن دومره بریالی شوی چې هغه د کابل دروازې پورې رسېدلی.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې ایساف یا نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو د پاکستان له خاورې پر افغانستان راکټي بریدونه وغندل. تر دې مخکې دغو ځواکونو د دغو حملو په اړه بې خبري ښودلې وه. ایساف ځواکونو په هغې اعلامیې کې چې تېره شپه ناوخته یې خپره کړې ویلي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغې اعلان هرکلی کوي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ یې د خبرو اترو په اړه کړی و. جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه غندلې دي. په هغې اعلامیې کې چې د ثلاثاتو یا ایساف ځواکونو له خوا خپره سوې راغلي، دغه ځواکونه د دغو حملو د درولو لپاره د افغانستان له دفاع وزارت او د پاکستان له حکومت سره کار کوي. ایساف د لومړي ځل لپاره د دغو راکټي حملو په باب په داسې حال کې عکس العمل څرګندوي چې دوی ورځې مخکې د افغانستان د مدني ټولنو شبکې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې دغه مسله په جدي ډول تعقیب او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجې کړي. دغه سرګندونې د دې شبکې ویان سید ناصر موسوی په کابل کې وکړي.
له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړو چې دا مسأله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راجې کړي، او دوهمه مسأله دا چې موږ له امریکا او نورو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي دي او هغوی ژمنه کړې چې د ستونزو په هواري کې به مرسته کوي. نو باید دا موضوع له دې دولارو هواره شي. یو دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په رسمي توګه وړاندې شي، او بل دا چې د افغانستان ستراتیژیک ملګری چې زیات قوت او قدرت لري باید پاکستان راضي کړي چې دا بریدونه بند کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ وویل د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه نور د زغم وړ نه دي. دا مسله د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنوي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق هم پر همدې مسلې وربللی و. که څه هم د کونړ چارواکي وایي دغه راکټي بریدونه د پاکستان د پوځ لخوا کیږي، خو د پاکستان پوځي چارواکو دغه مسله رد کړې ده. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې د دې ولایت پر بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول شیګل او دانګام ولسوالیو تر 2000 زیات توغندي لګیدلې چې څو تنه ملکیان وژلي او خلکو ته یې مالی زیانونه هم اړولې دي. سیمه چرواکی وای تر اوسه په زرګونو کسان اړسوي چې خپل کورونه پرېږدي. ایساف دغه حمله په داسل کې غندې چې سیمه ایزو چرواکو مخکې ازادي اراده ته ویلي وو. نړیوالو ځواکونو په کونړ کې په ډاګه کړی چې دغه راکټونه د پاکستان سختي. خو د ایساف په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان، پاکستان او ایساف یو درې اړخیز کمیسون دا زمینه برابروي چې پر بیلابیلو مسایلو له تاکتیکي نیولې تر عملیاتي او ستراتیژیکو موضوعاتو پورې بحث وسي.
و موردل چې ایساف یا نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه وغندل او ویل چې په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع له وزارت او دغه راز د پاکستان له حکومت سره په ګډه کار کوي. د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو او په افغانستان کې د ناامنیو د یو شمیر پیښو په غبرګون کې د افغانستان ولسي جرګې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د امنیتي ارګانونو مسؤلین د استجواب لپاره ورغوښتي دي. د ولسي جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمي پرون د ولسي جرګې دا پریکړه داسې اعلان کړه:
چهارشنبه استجواب از مسئولین محترم امنیتی کشور به شمول وزیر محترم امور خارجه پیرامون حادثه ولایت سمنگان و پرتاب راکت بالای ولایت کنر و دیگر مناطق همجوار از آن سوی خط دیورند.
لبلی خو دا راز مخکې په کورنوي خبرونو کې مو واوریدل چې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکو یو شمیر اوسیدونکو هم د پاکستان له لوري د راکټي حملو او دغه راز په سیمه کې د پاکستاني طالبانو د شتون په وړاندې پاڅون کړی دی. په دې اړه به زموږ په نورو خبرونو کې واوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د امریکا متحده ایالات غواړي د شینډنډ هوایی اډه په اساسي ډول ورغوي او د پیلوټانو د روزنې مرکز هم پکې جوړ کړي. شینډنډ د روسانو په وخت کې یو ډېر پرمختللې او مجهزه هوایی اډه وه او د افغانستان د هوایي ځواک زیات شمېر جنګي الوتکې پکې فعالې وې. دا چې امریکایان دا اډه څنګه رغوي او څه ډول الوتکې به پکې فعالیت کوي، دا به د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور په استناد له جانقا الکوزی په مطلب کې واورو.
د شینډن هوایی اډه 8000 فوټه اوږده الوتلیکه یا رنوی لري او ټاکل شوی چې د افغانستان د نوي هوایی ځواک او د ځوانو پیلوټانو د روزنې په مرکز بدل شي. خو اصلي ستونزه دا ده چې دغه اډې ته به الوتکې له کومه ځایه راوستل شي. ټاکل شوی وه چې افغان هوایی ځواک ته به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې 355 میلیونه ډالره ورکول شي او حکومت به ورباندې نوې او عصري جنګي الوتکې وپیري. د افغانستان هوایی ځواک تر د الوتکو د پیرنې قرارداد له یوې امریکایي کمپنۍ سره لاسلیک شو چې په برازیل کې جوړیدونکي الوتکې وپیري، خو دا قرارداد د امریکا د کنزاس ایالت د یوې کمپنۍ د مخالفت له وجې لغوه شو. د امریکا په کانګرس کې د کنزاس ایالت وکیلانو هم د کمپنۍ د مخالفت ملاتړ وکړ. د الوتکو د پیرلو لپاره یو ځل بیا داوطلبي پیل شوې، خو ګمان نه کیږي چې د الوتکو د پیرنې تړون تر راتلونکي کاله پورې لاسلیک شي. په افغانستان کې د ناتو د هوایي ځواک د روزنیزو چارو قمندان جنرال تیموتی ری وایي فکر نه کوي چې افغانستان د 2014 او یا 2018 کال پورې د یو خپلواکه او پوره فعال هوایي ځواک خاوند شي. د امریکا د هوایي ځواک پخوانی پیلوټ ټیمپر لیک چې تر 2009 کال پورې د امریکا په دفاع وزارت کې د ټکنالوژۍ د ارزونې د څانګې مشر و او دا مهال متقاعد دی، وایي دوی په جنګ کې تر ټولو قیمتي او ارزښتمن شی یعنی وخت له لاسه ورکړ. د افغانستان ستونزه یوازې د جنګي الوتکو په نه درلودلو کې نه ده، بلکې هغه باروړونکي 28 ډوله الوتکې چې امریکا افغانستان ته ورکړې وي د ترمیم، مراقبت او پرزو د نشتوالي له امله غیر فعال دي. د افغانستان د هوایي ځواک رئیس جنرال محمد دوران وای د هوایي ځواک د ظرفیتونو د پراختیا او له پلو ځواکونو څخه د دفاع لپاره موږ په افغانستان کې جنګي الوتکو ته سخته اړتیا لرو. جنرال دوران وای د افغانستان په څیر یو غرن هیواد ته چې د تروریزم او د هغوی د امنځایونو د له منځه وړلو لپاره مبارزه کوي، د یو غښتلي هوایي ځواک درلودل ډیر ضروري دي. پخوانیو شوروي اشغالګرو هم دا مسله درکړې وه او کله چې په 1990 کال کې له افغانستان څخه ووتل، د 200 عصري سوپر سونیک سو 22 الوتکو په ګډون 400 جنګي الوتکې د هیواد ته پرېښودلې. دا الوتکې او د هوایي ځواک ډګرونه په کورنیو جګړو کې ویجاړ شول. په عین حال کې د دریو افغانو انجونو په ګډون ځوان افغانان هیله مند دي چې یوه ورځ به د الوتکو شوې ژمنې پر ځای شي او د دوی هیلې به ترسره شي. د ترانسپورتي الوتکو پیلوټان بریدمن ایمل عزیزی او ولید نوری وای په افغانستان کې جګړې تر ډیره حده شریکې دي، په دې توګه د جنگي الوتکو اړتیا زیاته ده. دوی وای خبر وی چې د جنگي الوتکو پیلوټان شي او د طالبانو پر ضد خپل جنگي ماموریت پر مخ بوزي.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورې د کابل په یو شمېر څنګلورو ولایتونو کې د ناامنیو د زیاتوالو عواملو ته ځانګړی شوی دی. تیره ورځ د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې په ښار کې د دولت وسلوالو مخالفینو یوه 10 کسیز ډله د چارواکو په وینا چې له ډېر پخوا راهیسې په یادو په دې سیمه کې د دولت پر ضد په عملیاتو کې برخه لرله له وسلوالو مبارزې لاس واخیستل او دولت سره یو ځای شوه. د تسلیم شوي ډلې مشر ویلي چې له دې وروسته به سوله ییز ژوند ته مخه کوي او هیواد به اباده وي. دی په نورو افغانانو هم غږ کوي چې له وسلوالو مبارزې لاس واخلي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
د تیر کال را په دې خو دا لومړی ځل دی چې د پکتیکا په څیر په یوه نسبتاً نارامه سرحدي ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو یوه 10 کسیزه ډله خپلې وسلې پر ځمکه ږدي او د سولې له روان بهیر سره یوځای کیږي. د نوموړې ډلې مشر قمندان ویرګل وایي د څو کلونو راهیسې د ده تر مشرۍ لاندې ډلې د جهاد تر نامه لاندې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د دولتي واکمنۍ پر ضد وسلواله مبارزه کوله. دی زیاتوي کله چې دی او د ده ملګري په دې حقیقت پوه شول چې جګړه د حل لاره نه ده، نو په خپل خوخه تصفیه مونیم چې نور به لورور وژنې لا ساخلی او د خپل اسلامي دولت سره به هر اړخیز همکاري ته وګور کوي. ورګولول د دې وروسته به د تر مشالان د راغلي ډله سولې ژوند غوړه کوي او د خپل سیمې کلیو او باندو په آبادۍ او سمسورتیا کې به د نور وګړو په څیر فعال ونډ اخلي. د سولې پروسې سره د یوځای شوې ډلې مشر قمندان ویرګول وویل د ده تر مشران د راغلي ډله له محلي چارواکو دا غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د کاروبار زمینه برابره کړي تر څو له دې لارې خپلو کورنیو ته حلاله روزي پیدا کړي. بلخوا د پکتیکا ولي محب الله صمیم د سولې له بهیر سره د یوځای شوې وسلوالې ډلې د دې نیک اقدام ستاینه وکړه او زمینې پر نور مخالف وسلوالو ډلو هم غږ وکړ چې جګړه د یوې خوا ته پرېږدي او د سولې له روانې پروسې سره د یوځای شي. د ډاډ ورکړ چې محلي اداره به جدي هڅه وکړي تر څو د راغلو ځوانانو لپاره د کاروبار او د هوسا ژوند لازم شرایط برابر کړي. د پکتیکا محلي چارواکي د سولې له پروسې سره د دې وسوالې ډلې د یوځای کېدو څخه داسې محل یادونه کوي چې اخوا طالب بیان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته استول شوی پیغام کې د محلي ادارې سره د اولس تنو طالبانو د یوځای کېدو خبر بی بنیاده بولي او زیاتوي چې حتی د یو مجاهد هم محلي ادارې ته نه دی تسلیم شوی خو محلي چارواکي د طالبانو د ویاندا خبره بی ضایع بولي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تیر خبرونه کې مو د کابل ښار د کابل د یو شمیر ښاریانو د شکایتونو په باب واوریدل چې د کور جوړولو یا ترمیمولو پر مهال دوی وایي پولیس ورڅخه پیسې غواړي. دوی دغه راز ویلي او چې که د ودانولو کارونه قانوني هم وي او پولیس یا د ښاروالۍ مامورینو ته پیسې په لاس ورنشي کارونه ځنډیږي. له بلې خوا یو شمېر ښاریانو دا شکایت هم کړی چې په دې ښار کې د سړک جوړونې یوه لویه پروژه نهه کاله مخکې پرانستل شوې وه، تر اوسه یې کار نه دی بشپړ شوی. دغه د قلعه زمان خان سیمې سړک دی چې د کابل ښار په ختیځ کې د احمدشاه بابا مینه او نوي مکررانونه سره نښلوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم په دې باور دي چې د ښاروالۍ او ساختماني شرکت ترمنځ معامله او اداري فساد د دې سړک د جوړېدو مخه نیولې ده، خو ښاروالۍ بیا دغه خبره بې ځایه بولي او وایي چې د دې سړک د جوړېدو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې او کار به یې په نږدې راتلونکي کې هم پیل شي. دا موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
د قلعه زمان خان سړک څخه باندې 9 کیلومتره اوږدوالی او 8 متره سور لري چې شاوخوا 9 کاله مخکې د جوړېدو کار پیل شوی خو تر اوسه نه دی بشپړ شوی. د دغه سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې ښاروالۍ 4 کاله مخکې د دغه سړک د جوړېدو لپاره د 200 کورونه وران کړي او زیاته اندازه ځمکه یې استعمال کړي خو تر اوسه دغه سړک نه دی جوړ شوی.
نوم د مالا نظر د قلعه زمان خان اوسیدونکو ایمه ښاروال صاحب نه چې دا چټي تقدیرنامې او نخلی او دا سرکو ته فکر نه ده. څلور کاله مخکې دا کورونه د خلکو چپه کړه او د نن پورې نه سرک معلوم ده نه خود نه باد.
د منګه دغه د موټر کرای نه ده مریضي چی شي لمبرونه د ډرایور ما خيستي دي رفت او آمد مکرانه پورې 400 افغاني بیا یو بیرته ماجل راولي.
که سیاسر یو معشوم سودا موده نه چې امکانه دا غزيده تګ نشته چې نه پرلار چی راش.
دوی وای په دې سیمه کې موټر په خام سړک تګ راتګ کوي چې چاپیریال هم ډیر ککړ کړی دی. د قلی زمان خان سړک د جوړېدو تړون د هیوادوال په نوم له یو ساختماني شرکت سره شوی چې دغه شرکت د کار د زندېدو علت د زمکو او کورونو د نه استعمالک موضوع بولی. د هیوادوال شرکت مرستیال پښتونیار ازادي رادیو ته وویل چې شرکت د همدې سړک د کار د زندېدو له امله ډیر مالی زیان هم لیدلی دی.
نو مشکل دی د استملاک موضوع ده چې تر اوسه خلکو جایدادونه بیا استملاک شوي نه دي یا نه دی که استملاک شوي خلک قناعت پرې نه لري. نو مونږ خو شرکت خو داسې کولی چې خلکو سره درګیر شي او خلکو سره لانجه وکړي. دې دپاره چې موږ کوم قوه اجرایه نه یو، وخت چې یو ځای استملاک نه وي خلاص شوي هلته به کار څنګه وشي؟ نو په دې خاطر باندې مونږ داسې سره کار داسې نه دی پرېښې. په دې باندې آیت ته انشاء څارنوالان راغلي، هغو قرار صدر کړی چې مشکلات د چا د وجه نه وو یا ترقم و.
خو کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د دغه سړک په اوږدو کې د کورونو او ځمکې د استملاک موضوع پخوانه بشپړه شوه، خو زیاتوي چې د زند اساسي علت یې دا دی چې قراردادي شرکت له ټاکل شوې اندازې زیاتې پیسې غوښتي. د کابل ښاروالۍ د پلان او پالیسۍ مرستیال محمد یاسین هلال ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مهال یوه کمیټه جوړه کړې تر څو د دغه سړک په لګښت له سره غور وکړي او د جوړېدو کار یې بشپړ کړي. اوس مهال یوازنۍ ستونزه دا ده چې د پخوانی قرارداد په بیو باندې باید له سره کتنه وشي، او همدا لامل دی چې دغه سړک کار له ځنډ سره مخ دی. دا چې ولې په تیرو کلونو کې د دغه سړک په کار کې ځنډ راغلی، علت یې دا دی چې دا یوه مغلقه پروژه ده او د استملاک موضوع یې ډېر وخت ونیوه. اوس په استملاک کې ستونزه نشته، د سړک ډېره برخه له خنډونو پاکه شوې ده. ښاغلي هلال د دغه سړک د لګښت په اړه معلومات ورنه کړل او ویې ویل چې د مالیې وزارت لخوا ورته ټولې پیسې هم نه دي ورکړل شوي. بل لور ته د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې اداري فساد او د ښاروالۍ او شرکتونو ترمنځ معاملې د دې سبب کیږي چې د سړکونو د جوړېدو په کار کې ځنډ رامنځته شي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی رمضان بشردوست په دې اړه وایي:
زه په دې عقیده یم چې د افغانستان د دولت مسؤلین او د شرکتونو او انجوګانو ترمنځ یو سهامي شرکت جوړ شوی دی چې دوی قصدن دا کارونه کوي، یوازې پیسې اخلي سړک جوړولو لپاره، او بیا دا پیسې په خپل منځ کې ویشي که د افغانستان د دولت خلکو ده، که دا د شرکت خلکو ده، او که د انجوګان خلکو ده. دا د موز ښاروال او د دې شرکت د رئیس دوی یو مافیایي سیستم جوړ کړی دی چې په خپل منځ کارونه کوي، پیسې ویشي او کار هیڅکله نه رسیږي.
دا یوازې د قلی زمان خان سړک نه دی چې کاري نیمګړی پاتې دی، بلکې په کابل ښار کې د سړکونو ځینې نورې پروژې هم د بیلابیل عواملو له مخې ځنډېدلې دي. خو د کابل ښاروالۍ چارواکو تل د پروژو په قراردادونو کې د ستونزو راپورونه رد کړي او وایي په کابل ښار کې د سړک جوړونې بیلابیل پروژې تر کار لاندې دي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې نړیواله ټولنې له لسو کالو را په دې خوا د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده، خو تر اوسه پورې دغې مرستې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمیر کم نه دی، خو اوس په دې داسې کورنۍ دردونکې کیسه واورو چې د 2000 افغانیو پور د خلاصولو وس نه لري او 2 کاله راهیسې ټوله کورنۍ سخت کارونه کوي. دا د خښتو د بټۍ د یوه کارګر داستان دی چې کار یې له پاکستانه پیل کړی او اوس په جلال آباد کې کار کوي. دی ولې مجبور شو د کارخانې له خاونده پیسې پور کړي؟ اوس ژوند څنګه دی او ستونزې څه دي؟ له صالح محمد صالح به واورو.
راضي خان تر 3000 د زیاتو افغانیو پیسو په خاطر چې پور کړی دی، مجبور سوی په جلال آباد کې 2 کاله د خښتو په یوه بټۍ کې کار وکړي. دای د خپل پور پرې کولو ته لږه هیله لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر راپور کې راغلی چې راضي خان اته اولادونه لري. د دوی شپږ تنه چې 1 کلن ماشوم هم پکې شامل دی، د خښتو په یوه کارخانه کې د خواري خولې تویوي چې د خپل پلار پور ادا کړي. هغه پور چې له 6 کلونو د راضي خان پر اوږو د دروند بار په توګه پروت دی. د خان ورځنۍ مزد شاوخوا 300 افغانۍ کېږي چې د خپلې ناروغې مېرمنې او کورنۍ مصارف ورباندې پوره کوي، خو په دې کمو پیسو داسې نه ښکاري چې دی دې وکولی سي خپل پور ادا کړي. راضي خان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال ته ویلي: زړه مې غواړي ډېر کارونه وکړم، مثلا غواړم اولادونه مې زده کړه وکړي، د نورو غوندې وي، خو له بدمرغه دا کار مې په واسط نه دی پوره. کله چې راضي خان 18 کلن سوی و، د یوه کار لپاره یې ایران ته مخه کړه. وروسته بیا تقدیر د پاکستان پېښور ته ورساوه، هلته یې واده وکړ. تر څه مودې وروسته یې هلته د خښتو په یوه کارخانه کې کار پیل کړ. په همدې وخت کې میرمن ناروغه سوه او راضي خان اړ شو چې د هغې د تداوي لپاره له کارخانې پیسې پور کړي. خو دا پیسې چې ده پور کړې وې ډېرې وې، او تر 6 کلونو وروسته جلال آباد ته ستون سو. په دې ځای کې د خښتو د تولید یوې کارخانې ورسره ومنلې چې پیسې د پور په توګه ورکړي او دوی په پاکستان کې خپل پور ورباندې ادا کړي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله راضي خان لا هم نه دی توانېدلی په جلال آباد کې د 3 کلونو تر تیرېدو وروسته هم د خښتو د کارخانې مشر ته خپل پور ادا کړي. د راضي خان 14 کلنې لور ریحانې ویلي: کله چې د خپل پلار مجبوریت ته وګورم، غواړو شپه ورځ ورسره کار وکړو. ریحانه د سحر له 15 د ماشام تر 2 بجو لپلار سره د خوشتو په کار ځای کې کار کوي او هغه وی زړه می ډیر څغواړي خو موږ ورڅخه محروم یو. دا جنس په حواله دغه کورنی په ډیر سختی شپې او ورځې تیروي او د خوړلو لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي. د رازی خان لور ریحانه وی افغانستان له نړیوال ټولنې پیسې اخلي خو موږ اوسم په خټو کې کار کوو او د خوشتو د فابریکې په ګرو کې یو.
د هیوې به وزلې افغان کورنۍ د جون قسم واورید چې وای د یوازې 2000 افغانیو پور د خلاصولو وسنه لري او څو کلو رئیس ټوله کورنۍ سخت کارونه کوي. ولې په افغانستان په تیر بیا کابل ته څنګلور ولایتونو کې بری ورسته وکړي د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
زه په دې باور نه یم چې که دښمن دومره بریالی شوی چې هغه د کابل دروازې پورې رسېدلی.
پدې اړه د اونۍ بحث لرو. دا بحث هم شیبه وروسته اوریدلی شئ. دغه راز نن د ازادۍ راډیو په څپو پروګرام کې چې په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو پورې دوام کوي هم په افغانستان کې پر امنیت